السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2023 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره افتوار پروګرام روغتیا او درملنه وړاندې کوو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرینه.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه با جوړ کی د واړه ماموندو قومي جرګي د سیمې په خزو مرستندوی مرکزونو ته په ورتګ او اف ام چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولې دي. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نور لس نور ژوبل دي. او ماسکو وايي د اروپایي اتحادیې د درو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي. د خبرونو تفصیل باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې د سیمې په خزو مرستندوی مرکزونو ته په ورتګ او اف ام چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولې دي. پرون د دې جرګې مشري سید الرحمن نومي یو ځایي مشر کوله چې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خپرې شوې دي. نوموړي د جرګې ته په وینا کې وایي چې دا د قوم متفقه خبره ده چې خزې به سهولت مرکزونو ته نه ځي او اف ام ریډیوګانو ته په ټلیفون نه کوي. او بل دا چې د ماموندو سیمې ته به د بنجاریانو په ورتګ هم بندیز وي. حکومت په سیمه کې د میندو او ماشومانو سره د مرستې لپاره سهولت مرکزونه جوړ کړي دي. په دې مرکزونو کې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمندو ښځو سره مالی مرسته کیږي. د مشالېډو خبریال د جرګې د بیناوال سید الرحمن سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د سیمې ځینو خلکو دا پریکړه بې ځایه بللې او ویلې دي چې مرکزونو ته ښځې د بېوزلۍ له کبله ورځي. دوی وایي دا بندیزونه سوتنانو اعلان کړي دي او قومي فیصله نه ده. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر حمیدالله وزیر وایي داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او په دغه اړه به د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. د اوتمانزو مشرانو د روانو نامنیو پر ضد جرګه کړې چې پکې د شمالي وزیرستان د ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی دی. پرون د میرانشاه په تپې سیمه کې د جرګې ته په خپله وینا کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلې غړي محسن داوډ وویل چې د نامنیو مخه نیول د پوځ او حکومت ذمواري ده. په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د سیمې امنیتي چارې دې ولسي انتظامي او پولیسو ته وسپارل شي او په هدفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وجنه د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره برخو کې امن په ځای کړی دی. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نولس نور ژوبل دي. د کویټي ښار ډپټي کمشنر اورنګزیب بادینی پرون خبریالانو ته وویل چې د ده له دفتر سره نږدې چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا د بلوچستان په سیبي کې پرون غرمه د ناصرګنده کسانو لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره پر راوتلي لاریون لسی بمی برید کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د سیبي د پولیسو او چارواکي وزیر خان مری د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي چې په برید کې د ژوبل شوو څلورو کسانو طبي وضعه نه ده. د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه شانه ده. مندلې خو چارواکي وایي پلټنې روانې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکسی نوال نه په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موضوع دوه اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارډی افیرز او د جرمني استازي وزارت ته وربللی وو او احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. بیان زیاتی د احتجاج لدی کبل وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د نیوال نه په پلوي شو مظاهرو کې برخه اخیستې وه او لدی سره ریکارډ هم موجود دی. د 28 غړو اروپایي اتحادیې زیاتره غړو او امریکې د 34 کلن نیوال نه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې رسمي بیان ویلي دي چې د اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بورل پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په لیدنه کې د دغه فیصلې غندنه کړې ده او دا تورنې رد کړې دي چې ګنې سفارتکارو د خپلو عهدو برخلاف فعالیتونه ترسره کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نواوری دل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. ستاسو پام اوس خپل لومړی رپورټ طرف ته راګرځوم. تاسو واوریدل د باجوړ په ماموندو کې کمی جرګې فیصله کړې زنانه به د سرکاري سہولت مرکز ته نه ورځي او نه به اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي. دوی وایي چې بنجاریان به هم په کلو کې نه ګرځي او که د دغه فیصلو خلاف ورزي چاو کړه نو لس زره روپۍ جرمانه به ورکوي. د کمشنر انتظامیه وایي داسې جرګې او فیصلې د سرکار په اختیار او کارونو کې مداخلت دی. دوی به د جرګې غړي راغواړي او خبرې به ورسره وکړي که کومه مسله یې نو حکومت به یې هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
په باجوړ کې د واړه مامندو قومي جرګې په زنانو د سہولت مرکزونو ته په ورتګ او مقامي اف ام ریډیو ته په ټلیفون کولو بندیز لګولی دی. ویلي دي چې که هرې زنانه د جرګې د فیصلې خلاف ورزي وکړه کورنۍ به لس زره روپۍ جرم کیږي. په ډم جوړ سی وای نومي سیمه کې د دغه جرګې مشرانه سید رحمان نوم یو ځای مشر کوله او د ځای سوشل میډیاګانو لخوا په خوره شوي ویډیو کې سید رحمان ولاړ ښکاري چې خلکو ته خبرې کوي. ولې په ګول دایره کې ګڼ شمېر خلک ناست دي او د وینا کوونکي په خبره ورسره د اتفاق دپاره په ځوابونو کې او وایي
د قوم نوم دا مطابقه خبره ده چې دغه ځای ته زمونږ د زنانه ورتګ په دغه صورت کې بند لس زره روپۍ به دغه خاندان نه اخلو. اولته به ته زمونږ سړي ولاړي ګوري بې باقاعده به چیک کوي. دویمه دا چې اف ام تا زمونږ د وړ مامون کومې زنانه ټلیفون وکړو نو هغه د زنانه خاندان نه به لس زره روپۍ اخلو. دوه خبرې شوې. درېیمه دا د بنجاري خبره شوه چې بنجاري مونږ یاد کړه چې کوم کلي له بنجاري ورغی وای دی نه او سامان دي یاد دي او یاد سره د سامان واپس وکړي ته چې په مامندو په خبره کې باندې ګرځي دا دا ټیک دی کنه.
سہولت مرکز ته راغه زنانه ورزي چې د حکومت لخوا ورته د صداي امن پروګرام د لاندې د هر هغه ماشوم چې د 15 کلو کم عمر لري او د پولیو ترڅنګ نور ټیکی ورته ولې کیږي 2000 روپۍ ورته ورکول کیږي. جرګې ته وینا کوم کې سید رحمان سره مې کوشش وکړ چې خبرې وکم خو بریالي نه شوم. نو هم د واړه مامندو د خلوزو سیم اوسیدونکو شاولی خان مامون مشاد رډیو ته وویل چې دوی باید داسې اعلانونه او یا فیصلې ونه کړي ځکه زنانه که د سہولت مرکز ته ورځي نو له ډېرې غریبۍ او بیا د خپل هغه حق اخیستو لپاره چې د حکومت لخوا ورته مقرر شوی دی ورزی.
دا بنجاران چې راځیم د دې باجوړ قوم بنجاران دي څه د بل ضلع نه دي راغلي. دا چې دا بندې دلته خو بیا نور هم ډېر خلک راغلي وو دې علاقو ته. دا دې جرګه کې دې دا پریکلم کړی وي چې بارانه کم د بل قوم لپاره راځي د بار راځي او دهشتګردي کوي وحشتګردي کوي هغه باندې بیا دا پابندي ولګي کنه. خدا د یو خپل ذاتی سوچ ته زما په خیال چې دا اوسامه واړه ماموندم نه مني. د ریډو کې به تبه خلک ناستي چې ښځه به وته کال نه کوي او یا به ته جینۍ کال دا مطلب دا چې اسکولونه به هم دا بند کړي اسکول ته هم بیا جینکۍ نه ځي نو دا غلطه ده.
محمد بلال یاسر یو ځای اوسیدونکی او خبریال دی. دی د جرګو د ډیرو خبرو سره متفق دی خو وایي چې کله د مشکلاتو اړخ ته حکومتي توجه نه وي نو خلک خو به بیا دغه مشکلات په خپله خامخا هواروي.
دا کوم سی اف سی یا نادرا سنټری چې دی په کوم کې چې 2500 روپۍ ورکول کېږي پاغه کې ډیره زیاته زمونږ د کلچر پامال کېږي زمونږ کلتور د خپل لاندې کېږي د ښځو بیزتی به کېږي. دوی بار بار احتجاجونه وکړل حکومت ته ویناګانې وکړلې خو هیڅ خونه ونه کړ. دوی مجبورن راووتل او دا فیصله وکړه. نو یو طرف ته که موږ ګورو دا د حکومت هم بېکارتوب او کمزوري ده. ستنه یو مطالبه کوي او ته په هغه باندې عمل نه کوي نو پر دې عمل کې به دا قوم راپاڅي او دا شان فیصلې به کوي چې نن کمې شوې دي.
د ډیپټی کمشنر باجوړ فیاض شیرپاو سره مې رابطه وکړه خو څه ځواب یې را نه کړ. خو اسسټنټ کمشنر نواګی سب ډیویژن حمیدالله وزیر د مشال رډیو په دې سوال چې آیا د جرګې په خبره که څوک عمل ونه کړي یا د جرګې د فیصلې خلاف ورزي کوونکي لس زره روپۍ جرم ورنه کړي او جرګې ته په زور وغواړي نو بیا به د امن او امان مسله خو نه جوړیږي. او بله دا چې د کمیونټي فیسیلیټیشن سنټر یا سہولت مرکز خو قانوني او سرکاري ځای دی. جرګه ترې خلک منی کولی شي نو در ته غږ خورانه کړه. خو ویل چې دی به د جرګې مشران راوغواړي ځکه داسې فیصلې خو د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او باید څوک هم مداخلت ونه کړي. که د جرګې د غړو کومه مسله وي باید دوی سره یې شریکه کړي چې حکومت یې ورته هواره کړي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرند شمالی وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې د اوتمانزو د ټولو قبیلو مشرانو د روانو ناامنیو پر ضد جرګه وکړه چې په کې د سیمې د ټولو قبیلې مشرانو ځوانانو ګډون وکړو. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیتي چارې د ولسي انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي او په دفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمې جوړې کړل شي. بلخوا په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په زیاترو سیمو کې امن پر ځای کړی دی. نور کار جاری دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې رپورت کې اورو چې د جرګې په غک پیلېږي.
شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو نامنې د مخنیوي غوښتنې په مخه د میرامشاه په تپی سیمه او تمانځای قبیلو لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د غلطه د واک انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي. لس زره پولیس سرتیری د وزیرستان نه نوی برتی کړل شي. د سیمې له درکه کسان د عدالت ته وسپارل شي او نوی کسوک نیول کیږي نو پولیس ته نیسي او عدالت ته دې وړاندې کوي. د جنوري په 20مه وژل شوی ځوان ضیاء الرحمن په ګډون د غلطه نور وژل شوي ولسي وګړو مقدمې دې د کاکړو ضد درج شي. د شمالی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ جرګه ته وینا کې وویل چې نام نه مخه نیول د فوز او حکومت ذمہواری ده. وزیرستان دوی د امن په نوم خالی کړی وو. نن بیا دلتا څنګه طرح ګر راځي
خدا وزیرستان سے خدا به انسان تا وکړ شوای بچدا وزیرستان تو تا موټو خالی کړو مو د کډوالۍ ژوند ته اولو د کډوالۍ ژوند ته مجبور شو د هغه نه بالا ته خدا خبره شو ناکام شو چې ته دا دغه امر کوله یو کومې ته پاکي چې مې جنن نه بالا چال چال مې جنن نه بالا چال چال یو څو راته مې دې چې په خدا کړی کی د کرام سره مې راځي د کلام سره محبت
مشرانو پر دې خبره زور ورکړ چې د امن په نوم جوړه شوې جرګه دوامدار وساتل شي. هرې قبیلې مشران د خپلې ستونزې او مشورې شریکې کړي چې راتلونکي لپاره پریکړه وکړي. د میرعلي یو مشر کاري سمیع الدین وویل چې هر چرته ظلم زیاتې شي نو ولس ترې راوځي او اتمانځای به نور یو کیږي. د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړی ملک نثار علی خان د جرګې په ګډونوالو غږ وکړ چې نور د هیڅ یو جنگ برخه جوړ نه شي. لټو پکا کرکا وکړی یا دا جرګه کې ګڼو مشرانو ویناوې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د ټولو قبیلو نه به شپېته کسیزه جرګه جوړه کړي. د هرې قبیلې په نمایندګي یې ذمهوار خلک راغونډ کړل چې د دوی په وینا د امن باوري کولو لپاره به هلې ځلې کړي. کومې غوښتنې یې چې دي له حکومته به غوښتنه کړي او ورسره به پر دې خبرې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو شمالی وزیرستان.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د جنډوله سیمې اوسیدونکي د تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج ناست دي. دوی وایي په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ په کاروایي کې د خپلو ړنګو کورونو معاوضه غواړي. دوی وایي کلونه تیر شول خو دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د ډېر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یحیا اخونزاده د دوی د مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې مسله وار له مخه کار روان دي. نوموړي وویل چې حکومت په پخوانۍ نیمه قبایلي سیمه جنډوله کې د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ کړل شوي 50% دکانونه جوړ کړي دي او پاتې 50% د تعمیرولو فیصله هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه د ړنګو کورونو د معاوضه ورکولو په اړه به هم حکومت زر فیصله وکړي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود رپورټ لري.
د خپل غوښتنې په باراک شه د احتجاجي درنې یو مشر مسکین بیٹانی مشال ریډیو ته وویل
موږ دا درنه په دې باره شنه چې په اپریشن را نجات په وخت کې چې موږ د دټنو قبایلو د جنډولې اوسیدونکو په سوونه خلک کډوال شول کورونه ړنګ شول بازارونه ړنګ شول لس کاله وشول چې موږ د متاثرینو په ړنګو کورو د باقی بازار 176 خو یې جوړ کړ مشرانور باقی بازار کې پاتې ده والا سرا جی مرا کو مطالبہ تو بانے ہی چوک نہ کئی غور
گلبر خان یہی چھ حکومتی چرواکی ہم دیکھ پلے غشتنے نہ خبر کڑی دی خسوک ہاں دمیش جائز غشتنے نہ پیرا کاوی
ایک بندہ مجھا ڈی سی تور لگلی اے سی تور لگلی ریلیف منسٹر تور لگلی پلے میں نے تور لگلی ونڈ دروازے مو ٹکلے ہو مستا چھ مثبت غن سے ملا پھر دیکھیں دانے دی خلاص کالا وس چھ کار تے وس یا گنے چھ یہ خر پرڑے شدا کاغذ اغتلی وس پت امریکہ تر رسولی پلا سو کالو
عثمان بیٹانا وی چھ وزیر اعظم عمران خان او دے خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان دے جنڈولے بیٹانی قبائلیوں نے نقصانی نہ دا زر پیرا کی
وزیر اعظم عمران خان چھ تم دا کنا اگر چھ چورے دورے کڑی دی جنوبی لے شمالی وزیرستان مول جنڈولے تن راغلے دا مول جنڈولے چھ کما دا اگے می پورنا دا اگے ویجار پرات دی مول بندے راشن بند سول لے نو نو ٹول قبائل ہوتا چھ تمرا ہاتھ ملاو سول دے کورو معاوضہ اور تو ملاو سول لے کو مشتار وی وسول لے نو مشتا اگے چلور لکا معاوضہ چھ کما دا ڈیڑنگو کورو ول اگا مشتر دا ملاو سوی مول خدا پیغام دا ورتا کیچے حکومت اگا تو عمران خان دا تو وزیر اعلی صاحب دا مول خپل اگواڑ مول مثال دا دغمک دی پارن دوانہ کڑی دی کاڑے مکڑی دی بازارن مڑنگ سی دی میلے مڑنگ سی دی داغه چې موږ هم پاکستانیان یو موږ اک د مثال د موږ خپل اک غواړو چې موږ خپل اک ملال
مشال ریډیو چې د جندولا بیٹا نه ای احتجاجی درنا په باراکش د ډیرا اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یایا خونزاده سره تماس ونیولې د غوي جواب په دا رنگ و
چیف منسٹر سره او پروفیشنل ګورنر سره دا کیس موږ ته کپ کړه ده دا الریډی د موږ دا ویری دي چې راستاسو دا دوه میټر سی دی دا ات د هایست لیول پورې رسیدلې دي خو چې یو سی هغه درنا کلچر هم زموږ په ملک ډېر زیات شوی دی نو هر سړی دې ته خوشحالي کې چې درنا بوث آف دا ایشوز هاف بین ټیکن اپ ات دا هایست لیول دا په دې اپیکس کمیټه کې هم ډسکس شوی دی دا یو خو ډیسایډ شو چې دا کم 50% مارکیټ پاتې دا موږ ریکنسټرکټ کوو او دا دې اعلان لاست منډے سی ایم صاحب پټان کې هغه کې دا اعلان هم کړی چې دا 50% دوکانونو هغه چې کم بقایا دوکان نه دی هغه موږ جوړو دا اعلان کړی
دی جنډولا احتجاجی درناک شه نوست بیٹانوی دا غوړه هم وکړه چې کم مقامی انتظامیہ دے دوی غشتنے پورا نکڑے بیا با دوی خپل احتجاج دے ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر مخیتا منتقل کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په نړۍ کې د ډیموکراسۍ یا جمهوریت ارزونې پاړه تازه خبره شوی کلنی ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په صحیح بڼه جمهوریت نشته بلکې دغه هیواد هایبرید یا مرکب نظام لري ل ریپورت سره سم پاکستان په نړۍ کې د جمهوریت لپلوه ل سلورو ډلو په درېمه هغه کې دی او د یو سل اووه شپېته هیوادونو سیمو په قطار کې یو سل او پنځمه درجه لري دا چې هایبرید رژیم څه ته وایي او په پاکستان کې دننه خلک جمهوریت په کم حالت ارزوی احمد اعظمی یې پاړه رپورٹ تیار کړی دی راځي چې واو
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د 2020 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوری ارزښتونه نه عمل کیږي دی ادارې د نړۍ یو سل پنځه شپېته هیوادونه او دوی خپلواکې سیمې پر څلور برخو ویشلې دي په راپور کې درویشت هیوادونه بشپړ جمهوري دو پنځوس نیمګړی جمهوري پنځه دیرش هایبرید رژیمونه او اووه پنځوس امیرانه رژیمونه بلل سوي دي پاکستان په دې راپور کې هایبرید یا مرکب رژیم بلل سوی او د جمهوریت له پلوه په یو سل پنځمه درجه کې نیول سوی دی په راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال پنځه لوی برخې لکه انتخاباتي بهیر ولسی ازادي حکومتي فعالیت سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول سوی دي بیا وروسته په دې پنځو برخو کې دننه شپېته نور عوامل هم ارزول سوي او پر بنسټ دا څېړنه ترسره سوې ده په پاکستان کې د قانون جوړونې پرمختګ او روڼتیا ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د فبروري پر پنځمه مشال رادیو ته وویل چې هایبرید د جمهوریت او امریت ترمنځ نظام ته ویل کیږي چې نه خو هلته بشپړ جمهوریت وي او نه هم بشپړ امریت نوموړی زیاتوي له 2006 کال راهیسې چې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د جمهوریت ارزونه پیل کړې له هماغه راهیسې پاکستان د هایبرید رژیم په ډله کې را روان دی
من تا تر ټولو کم نمبرونه د سیاسي کلتور په برخه کې راکړل شوی دي من که په حکومت کې یو یا په اپوزیشن کې یا که سیاسي ګوندونه یا بل اداره کې یو نو زمنګ رویه جمهوریت نه وي بل خو په سیاسي ګډون کې منشا ته پاتې یو په انتخاباتو کې زمون ګډون له نړۍ او سیمې په پرتلا ډیر کم، یعنی 40 یا 45% وي. خو دا او نور هغه وخت پرمختګ کولی شي چې جمهوری پروسه په پرله پسې توګه دوام وکړي. له بده مرغه دلته جمهوری نظامونه په وار وار له منځه وړل شوي. یوازې د جمهوریت دوام او عدم مداخلت زمون په حالت کې بهتري راوستلی شي.
د پاکستان په څیر باندې درو اویا کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده پوز د مارشال لا یا امریت لاري واک کړی دی. د شننګ په باور نور موده هم پوز په سیاسي چارو کې مداخلت کړی دی، خو پوز په وار وار د خپل مداخلت تور نه رد کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک وایي چې په پاکستان کې لومړی ورځ راهیسې د جمهوریت پر ضد کاروایی روانه ده.
سیاسی جماعتونه د کمزور کولو یا پاغه باندې د حمله کولو یا داغه د ماتولو هڅې ته یوې زمانې نه په سرکاري توګه کیږي. دلته سیاسی مشران چې دي دغه بدرنګي یا هغه د خلکو په نظر کې راغورول په سرکاري خزانه کیږي. په تسلسل کې د پارلیمان بے توکیری چې دا رواني ماورای عین اقدامات چې دي دا کیږي. د حکومتونو جوړولو یا د حکومتونو نه جوړولو اختیار چې دی دا خو په آئین کې اولس سره دی، دا عوامو سره دی، خدای اختیار په پاکستان کې اولس ته حاصل نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د هیواد پر واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوځ او استخباراتي ادارې تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوځ او حکومت په بیا بیا دا ویرت کړی دی او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي. بلخ د دې هیواد له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سر اړ لرونکي د قامي اسمبلی غړي اقبال خان اپریدی وای چې په پاکستان کې دا وخت بے ساري سیاسي او ولسی ازادي سته.
په پاکستان کې لکه موجوده جمهوریت او په دې کې کوم سیاسي ورکر یا پاټولا یا انجمن سازي لا یا دلته جلسو جلوسون له کوم اجازه ته زه خو وینم چې په گذشته دوا یا کالو کې چاته نه ملو. پی ډی ایم جلسې د کورونا د بندیز په وجود هم باغه په ملک کې لګیا دي روانې وي. د منظور پښتون چې کوم ورزنګ دي بنیادی ادارو باندې چې کوم تور لګول کیږي او یا د سټیټ خلاف چې کوم موومنت چلیږي او هغه تم په دې کې د دې ټولو خبرو پر اجازت ته په قبایلی علاقو کې احتجاجونه اوریلیا منعقد کیږي چې په تیر شوي وختونو کې په دې باندې بندیز وو.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې د ټولو سیمو خلکو ته د خپلو حقونو او سیاسي دریځ مخ ته وړلو اجازه شته. اقبال اپریدی په داسې حال کې دا دریز وړاندې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور زندان دي، خو غورځنګ بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو بنیادي حقونو لپاره سولیز مبارزه کوي. د نړیوال ادارې اکانومیست انټلیجنس یونټ د راپور لمخې ناروې، آیسلینډ، سویډن، سویټزرلینډ او کینیډا د جمهوریت له پلوه په ترتیب سره په لومړۍ، دویمه، درېمه، څلورمه او پنځمه درجه کې نیول شوي دي. خوشمالی کوریا او کانګو بیا په 168 او 168 درجه کې نیول شوي او د تر ټولو زیات امیرانه رژیمونو په قطار کې درول شوي دي. پر دې سربېره هند په 350 درجه کې د نیمګړو جمهوریتونو په قطار کې او افغانستان بیا په 199 درجه کې د امیرانه رژیمونو په قطار کې راوستل شوی دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو خلاف د بیلابیلو تورونو په سر په عدالتونو کې مقدمه روان دي. په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک، د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر شامل دي. په دوی باندې د مختلف نوعیت مقدمه درج شي چې پکې بغاوت او د ترهګرۍ سره د کومک هغه شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او حالات یې هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په عدالتونو کې د بغاوت له ترهګرو سره د مالی مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تور دا وخت د بشري حقوقو بیلابیلو مبارزانو خلاف مقدمه روانه دي. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر، د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک او د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د فروری په 15 د دغو قضیو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو مذهبي ریاست او یا مذهبی ریاست هیڅ کله جمهوری ریاست نه وي. نوموړي ویل د انساني حقوقو پالنه یوازې په جمهوری ریاستونو کې کېدای شي، نو ځکه په دغه هیواد کې د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي چې په جمهوری ریاستونو کې وي.
مذہبی ریاست میں جن لوگوں کا مذہب ریاست
پر مذہبی ریاستوں کے چد کم و خلق و مذہب د ریاست ل مذہب نہ جداوی دہاغوی حالات ہمیشہ تشویشناک وی پا پاکستان کی ہم دا حالت دے بلا خبر چد ہیواد شمالی علاقے او پتیرا ہغ سیمے چ وس وس ورتا آئینی حیثیت ورکل شوی وی پکی حالات د اندیخنی ور دی ہل تا خلق تا جمہوری حقونا نہ دی حاصل او چ سوک د ہغی لپارا کوشش کوی دہاغوی خلاف کاروائی روانہ دا ہغ سیما د فوج تر تسلط لاندې دا او د سیول حکومت ریټ پکې نه دی عملی شوه نو ځکه د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دی لکه څنګه چې پکار دی
د خزو حکونو کارکونکو او د پښتون تحفظ موومنت غړي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف د ترهګرو د مالی مرستې او ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو پتور د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې کیس روان دی د ترهګرۍ ضد عدالت د 2000 کال په اکتوبر کې د ګلاله اسماعیل د مور او پلار خلاف مقدمه درج کړې وه او تور یې پورې کړو چې په 2014 کې د پېښور په یوه کلیسا او په 2015 کال کې د حیات آباد پر جمعات د ترهګرۍ په بریدونو کې لاس لرلو خو نوموړي دغه تورونه ردوي د 2000 کال د اکتوبر په 24مه ګلاله اسماعیل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پلار یې د پېښور های کورټ بهر د ملیشیا په جامو کې ځینو کسانو لزان سره وړی دی د فروری په 2مه د ترهګرۍ ضد عدالت د پروفیسر اسماعیل لنډمهاله ضمانت منسوخ کړ او د مور هغه یې ومنلو د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهی د فروری په 5مه مشال ریډیو تول هغه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او د فروری په 6مه به د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي
جیل ته لګو بیا به د لپاره زموږ فرست پرایورټی دی چې د ضمانت درخواست ورلو کو اوس د دوه کیسونو چې کوم 2013 او 2015 کې شوی دي کې اکثرو دفعې چې کومې دي چې کوم د دوی خلاف لګیدلې دي ضمانت هغه کې اکثرو کې دی د سیاحت شوی دي هغه نه پس 2014 او 2015 کلونو کې کوم واقعات شو هغه کې داسې کمزورې ځاله ایویډنس کریټ کړي او هغه د کمزورې ایویډنس په
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او خلاف یې روانه مقدمه غندلې سازمان په ټویټر لیکلی چې د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او ضمانت منسوخېدل د نه منلو وړ دي امنیسټي انټرنیشنل وایي د اسماعیل کورنۍ د اوږدې مودې راهیسې د سارنې او ځورونې سره مخامخ ده او د یرولو لپاره یې سختې لارې کارول کیږي د دې سربېره تکامي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو خلاف دا وخت د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه روانه ده پر علي وزیر تور دی چې د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سورابګوټ کې د غورزنګ جلسې پر مهال یې د ریاست او پوځ خلاف خبرې کړې وې علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو ونیول او وروسته د سند پولیسو ته وسپارلو پولیسو ویل چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړي نیولی و خو غورزنګ دغه تورونه ردوي د فروری په 3مه د علي وزیر د ضمانت درخواست رد شو په عین حال کې د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعال ادریس خټک خلاف د جاسوسۍ تورونه دي په نوموړي تور دی چې د برتانیې استخباراتي شبکې یو غړي ته ریاستي رازونه ورکړي د ادریس خټک خلاف مقدمه دا وخت په پوځي عدالت کې چلیږي پېښور هایکورټ روانونه هغه درخواست رد کړ چې د ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې چلول شي ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې له ثوابې سره نږدې نامعلومو کسانو له ځان سره بوتلی وو میاشتې پس حکومتي چارواکو منله چې هغه له دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور قید دی خټک په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ورکو کسانو د موضوع پلټنې کولې د پېښور هایکورټ پخوانی جج او د پاکستان بار کونسل غړي شیر محمد خان مشال ریډیو تول د دغو کسانو نیونه او خلاف یې مقدمه جوړېدل یو غیر قانوني او غیر آئینی کار دی
دا خو لکه ډېر زیات ښکاره خبره ده چې ادریس خټک دی او د محمد اسماعیل سر دی دواړه چې دي هغه مطلب چې سیوای د دینا چې د خپل ضمیر مطابق ظلم د جبر او د ریاست د ادارو خلاف مطلب چې आवाज وشتي او د خلکو د بنیادی حقوقو لپاره مطلب چې هغه आवाज شت کړي نور دغه هیڅ جرم نشته د ریاست سره د هغه مینه محبت ښکار دي د خاور سره د هغه سره ښکار دي نو دا زمونږ د ریاستي ادارو ډیر زیات غیر قانوني غیر آئینی فعل دي او زمونږ په نسبانه مطلب چې دا د بشري حقوقو واضح خلاف ورزي ده او په کار چې د دې مطلب چې زمونږ عدالتونه یو قدم واخلي په بدل سبي دا چې زمونږ عدالتونه بعضی وخت کې مطلب چې لاس خپل مطلب دی کار نه کوي
د د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واش د جنوري په 14مه پخپور کړي کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشري حقوقو فعالان وکیلان او خبريالان یریولي او په ځینو برخو کې ورباندې مقدمه هم کړي دي. په دې کې د مخالفو اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترګري ضد ظالمانه قوانین کارولو ذکر شوی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره کارکونکي نور نړیوال تنظیمونه د هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د کار کولو موقع ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روغتیا او درملنې. نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې د سرطان یا کانسر نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ناروغۍ پر موضوع معلومات درکو. کانسر څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده، تشخیص او علاج یې په څه ډول کېږي او د دې ناروغۍ وجوهات څه کېدی شي، دا او نورې پوښتنې مو په خبرونه کې څېړلې دي چې کوربه یې پامیر ساحل دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، نن به یو ځل بیا واورو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د سرطان یا کینسر پر موضوع غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د فبروري پر 14مه د سرطان ناروغۍ په اړه د آگاهۍ او د دې د ختمولو په موخه نړیواله ورځ لمانځي. د سازمان په وینا د سرطان د وجود په یوه یا یو شمیر برخو کې د خلیو یا حجرو بې ترتیبه او بې کنټروله تقسیمېدو له وجې پېښېدونکې ناروغي ده. د سرطان دوه بڼې یا اشکال وي. په یوه کې خلیې یوازې په یو ځای کې زیاتېږي او له وجې یې دانه یا رسولۍ جوړیږي. دا ډول سرطان د وجود نورو اعضاو برخو ته نه خپریږي، خو د کینسر دویمه بڼه بیا داسې وي چې پکې سرطانی خلیې د وجود له یوې برخې بلې هغې ته خپریږي او په یو شمیر غړي یا اعضا نیسي. د سرطان دا دویمه بڼه خورا خطرناکه او مرګونی بلل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې د سرطان لوی وجوهات څه دي؟ له دې علاوه سرطان کله معلومیږي او تشخیصیږي؟ د سرطان علاج څه ډول کیږي او د درملنې په وخت کې پرهیزونه څه وي؟ په خبرونه کې دا هم اوري چې موږ څنګه له کینسره ځان ساتلی شو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیر په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ.
السلام علیکم جناب، ډېره مننه.
دلته خلکو پکې دلچسپي اخیستل شروع کړي دي زموږ په نننۍ موضوع کې چې د کینسر یا د سرطان په باره کې ده، او راته خلکو لیکلي دي چې لکه میرولی معصوم لیکلي چې د کینسر بیماری علائم څه وي، علامات څه وي، راته تشریح کړئ. او ریحان احمد زی اصلی وجه خودلې ده. نو اول به تعریف وکولند، بیا به غین ورسته د دوی ځوابونه ته ورشو. سرطان څنګه ډول تعریف وي هم داسې ده لکه څنګه چې ما ویل؟
بالکل پامیر صاحب، عمده کشه ده. سرطان باندې پویدو نه مخکې پکار ده چې موږ ته خپل بدن باره کې لږ ډېر علم وي. خلیات چې ده دا چې مرتکز شي او یو خاص شکل صورت واخلي، ده د انسان بدن جوړ یا داسې د نورو ځناورو. بنیادی چې کوم ژوند دی یا حیات چې کوم شو ته وایو، دا د دې بنیادی یونټ یا اکائی ده. دا اصل چې ده په دکې دننه ډېر شیان پراته دي. رایبوسوم دي، کروموسومز دي، آر این اے دی، ډی این اے دی، دا پروټینونه دي. دا کینسر چې ده بنیادی طور چې ده دا چې کوم پروٹین نسل جوڑی گی او پدے کے دن چکم ڈی این اے وی دا ڈی این اے چ دے دا سی او شے دے چ دے پیغامات لری پزان کے
صحیح
او اغا اصل چکم دا اغا چاپر چل دے یا خلیے نو اغے تا دا احکامات دا دی ڈی این اے نزی چ یرا دا تا کوک شا، غٹ شا، وڑکے شا، اوگیشا، مورشا، دغه سی قسم پیغامات دی پکې.
صحیح.
کله چې دا سل کمزور شي، چونکه انساني یا حیواني بدن چې ده دا موږ ته پته خو نه لګي، خو دې کې همیشه مختلف پروسس د میوسیس، مایټوسیس او دا سی ډېر قسم کیمیایي ترکیبات افعال دا مسلسل شپه ورځ دا روان دي. کله چې په دې ترتیباتو کې فرق راشي او د ډی این اے چې کوم پیغامات دي هغه باندې په صحیح توګه باندې بدن عمل درآمد ونکړی شي، نو بیا د هغې مقابل کې د بدن مختلف اعضا چې دی یو غیر ضروری وده کوي چې هغه بدن ته ضرورت نی او دغه وده چې دا په اب نارمل سیلز یا نارمل سیلونه یا خلیات چې نوي دا د هغې مشتمل وي دا بیا دو صورته کې راځي که فرض کیا دغه وده شي مثال یو رسولی یا دانه پیدا شوله او دا د خپل خواشا چاپیرچل نور عضلاتو ته ام هغه پیغامات رسوي یا ورخوریږي نو دا یو قسم دی او که دا نه خوریږي نو دی بل قسم دی
صحیح
کله نه خوریږي نو دی د مونږه بناین وایي
بناین کینسر یا ټیومر ورته وایي
او کله چې دا خوریږي نو بیا دا مختلف طریقې دي آگے نم ایک دم میں ذہن نہ ہو تو پرائمری سے کستا میلیگننسی پیدا ڈیرا بخانا غوڑم آگا میلیگننٹ ٹیومر سیدھی نو آگا بیا مثال پا گوتا کیو شولو پا گوتے سر کیو شولو نو آگا دانا با غٹی گی او داگے بس ڈائریکشنز یا شکل شو با حد نہیں معلوم میدا کیو شولو کولما کیو شولو لنگز یا سگی ورد ہوئی غالباً یا دادا بدن پہ مختلف زینوں کی دیشی وینا کی دیشی سرمن کی دیشی اڈو کی دیشی نو دغا میلیگننٹ چکل بھی نو دادا خوری گی او دغا خطرناک قسم دے
صحیح کزستا سو دا خبر خلاصہ کمنو سل یا خالیہ یا حجرا دا د ژوند بنیادی یا اساسی اکائی دا واحد دے او ټول ژوی چی دی چې څومره ژوی دی دا د خلیو نه جوړ دی ځنې پکې یک خلوی دی او ځنې چې دی هغه کثیر خلوی دی دا انسان کې د کینسر په باره کې چې کله موږ خبره کوو نو خلیې چې دی د انسانانو په څیر د ځناورو په څیر د نورو ژوندیو شیانو په څیر یو د ژوند یو سایکل لري او زړیږي په خپل وخت باندې او کله کله ژوبلیږي چې باید د داغې ځای بله خلیه ونیسي لکه دا د وینې خلیه چې دي د سرو وینو خلیه زما په خیال کې یو سل او اتیا ورځو کې بدلیږي ډاکټر صاحب که څومره ورځو
تقریبا سلور میاشتې خلیه
سلور میاشتو کې زموږ د وینې خلیه چې دي د سرې وینې خلیه دا بدلیږي هر سلور میاشتې پس
دغه سرمن
او انده سه پوستکه دې جوبل شي نو بیا ور باندې بل پوستکه راشین شي جوړ شي ور باندې کنه را وخیږي نو کله کله داغ پری دی که زخم جووری وی اکثر وخت نه پری دی دغه عمل چې دی دا هغه وخت ممکنيږي چې کله خلیه تقسیمیږي هر خلیه په دوو کې تقسیمیږي او تاسو دا د مایټوسس او د میوسس مثال ورک ځنې ش عملونه د ویشلو چې دی هغه مایټوسس دی او ځنې چې دی هغه جنسی عمل چې دی هغه میوسس دی دا خلیه چې کله تقسیمیږي او د دغه تقسیم دا هغه اصول او د قوانینو او دا هغه ډی این ای کې د نظام مطابق کني او به ترتیب او به کنټرول شي نو موږ وایو چې رسولی یادانه جوړیږي لګیا دا او موږ وایو چې دا خلیه چې دا کینسری سرطانی شوی ده او دا سرطان چې دی بیا دا دوه بڼې یا دوه اشکال لري یوې دا دی چې په همغې ځای پاتې شي هم هغلته بس یوه دانه یا رسولی راوخیږي هغه بیا ډاکټران لري کوي که ضرورت که ستونزې پیدا کوي نو هغه بیا ډاکټران لري کوي او کله کله بیا داسې چې نه دا خلیه چې دي د دغه بې ترتیبه ویش سلسله چې دا په یو ځای کې شروع شي او بیا په نورو ځایونو ته هم د بدن ورخوریږي دې ته بیا میلیګننټ وایي اولی والاته بناین وایي د دې وجه څه ده دا ولې بے ترتیبہ دغه کیږي مخت د کینسر د پیخیدو وجوهات معلوم دي
بنیادی چې کوم وجوهات دي دا خو سه پورې لا زیر تحقیق ته مونږ راستن دانش ویل چې د دې قبل ادا کارو شو خو ډیر وجوهات یا فیکٹرز چې دا مونږ ته معلوم دي اوس د دې د وجه نه کینسر کې دي
صحیح ریسک فیکٹرز د خطرې وجوهات چې ورته وایي
خطرے علامات یا اس پختوں کے دادا سے نہ لکھی
وجوہات
کینسر کی بنیادی عمدہ بھی چکلا زمونگا خلیہ چیدا دیکھے چکم ڈی این اے یا جین پروتے دیکھے چ الٹریشن یا تبدیلی را روانی شی د میوټیشن د وجنا او سل خپل کار په صحیح توګه نه کی چې کم د فریضه ده او کم کار ته حواله ده او د غافل پاتې شي دا سی بولو نو دا کینسر شي
صحیح
دین علاوہ وجوہات باندھے کا کل امن خبر کو نو دے کے لکا وجوہات بیا ڈیر منگ تچ کم خکار شی بھی دیو سا پورے پائی کے تاس تا پتہ دا پامیر سیب چے کارسینوجینز دا مختلف فیکٹرز دی او دا
کارسینوجین آغا شیان نو توی چے آغا کینسر
پیخولیشی او دا چرتا موجود دی دا پا مختلف کیمیاتو کی بھی بایولوجیکل چکم کیمیات تی اغی کم کی دیشی فیزیکل ایجنٹس جسمانی لکا خدا نا خستا یا سڑے زخمی شولو اغا پا وقت علاج نشو اغا ناسور شی یا گزار او خوڑلو او علاج نشولو دین علاوہ چی دی نو دیر فیصد کینسر چی دی پسڑو کی یا خزو کی دا دا تماکو دا استعمال سر دا
صحیح تر ټولو غټ وجه هم دا تر ټولو غټ
دا دا مرګونه هم دا دین علاوه چې کوم زمون خوراک ته ډایټ چې موږ ورته وایو نو په هغه کې چې کوم دا سچوریټډ فیټس
او دا وازګې چې دي
وازګې دا دې زیات استعمال دغه سي د معده کینسر لپاره چې د غټ کرټر چې کوم غټ فیکٹر دی نو دا د مالګې به درېغه استعمال دی
ها
او اوبیسیٹی یا دا وزن زیادتوالے او غٹوالے دا ہم دا دے سبب گرزی گی بل سبب چی دے اگا پیتو جنس دی پیتو جنس لکا شکم زمان جراسیم دی بیکٹیریا دا ویرس دے پیراسائٹس دی یا جنسی توگا باندے چکم بیمار اخبری گی
صحیح
او اگا لا علاج پاتی جی او یا آرگن یا دا اگا چاپر چل کے چکم خالیات دی اگا ناکار کی تاغی گروت یا ودا بند کی یا ودا دی بیکٹیریا دا وجنا غٹ شی لکا دا تریخی کانی کی دل یا تریخی پڑسی دل کانی خو کینسر ندے بہران او پڑسی دا زڑا پڑسو وغیرہ نو دا سے کسم عوامل دا سے پدے کی ایچ آئی وی مونگ بار بار پدے خبر کڑے دا
او ایچ آئی وی ایچ
یا تور زیڑے دا زگر دا کینسر غٹ علت گرزی گی او دغه سے السر زیا په معده کې زخم
او دا هم وجوهات دي او دی کې ډاکټر صاحب تاسو زمایات شي خبره کړې و چې دا بواسیرو ک لا علاج پرې دي نو دا هم کې دی شي چې د مقد کولوریکټل کانسر چې ورته دی هغه لامل وګرځي تاسو دا خوړو ذکر وکړ دی کې یو یو ز یادونه کوم راته مهمه ښکاری روغتیا نړیوال سازمان یو څو کاله مخکې ویلی وو او په دې باندې څېړنې هم شوې وې دوی دا ویلی وو چې هغه پروسیسډ خواړه چې انسانان استعمالوي پروسیس شوي خواړه لکه په ډبو کې چې بندي یا د ډېر اوږد عمل نه تیر شوي کنه په کارخانو کې د مختلفو عملونو نه تیر شوي یعنی طبیعي خواړه چې نه په هغه کې چې شیان ورګډ شوي نو هغه هم وې د سرطان یو مهم لامل گرنل کی دی شی سرطان پی خوال شی
بلکل دا کولوریکٹل کینسر جتا سو دا یاد ہوئی نو دا سلورم نمبر باندی خطرناک یا غٹ کینسر دے
صحیح
دے کی دیر کسمون دی نو مائی چیزا اوری دن کی پدی لگ معمولی گونتی دی تا انٹروڈکشن شی ور سرا تعریف یو شی او دوی تا دا ہم یاد پکای جتا چی کم دی دا تقریبا سلو نزیادی بیماری دی آغا چې دلو د کینسر سبب ګرځيږي بیا
صحیح او ډاکټر صاحب
بار بار دا کوم چې په خپل سر علاج مکو په خپل سر داروګان مخې دا آغا هم دا نقصانات پیدا کولی شي
صحیح دی تاسو چې دا د سرطان یو مثال کوم غواخلو په اول اول سر کې په انسان کې د سرطان څه قسم علامات پیدا کیږي چې بیا ډاکټران اندېښمن شي او فورن وې چې راز د دې سړی یا د دې خزي د سرطان معاینه کوم چې زما شک ته ور باندې څه قسم علامات دا سه مشخص شته دي
او د کې په مېز یو به ضرر سرطان ده څنګه چې موږ ویل بینین هغې کې د هغې مثال دغه دی لکه زخه په بدن زخه راځي دا نور بدن ته نه خورېږي او نه څه نقصانات پیدا کوي داسې وارټس ورته موږ وایو دا پوندو کې هغه میخ خوندې راټوکېږي دا هم بې ضرره وي دین علاوه چونکې د بدن په مختلف غړو کې کینسر کېدی شي نو کله چې هغه غړی صحیح کار نه کوي لکه ګرده کار نه کوي او دا هغه مونږ الټرا ساؤنډ او ټیسټونو کو ګرده کار نه کوي نو آی کې بیا موږ دا ګورو چې دته کینسر خو نشته دی سکویمش سیل کارسینوما خو نه دي پیدا شوي پکې دغه سے فرض کیا تنفس یا لنگس چې دی سږی کار نه کوي او دته نمونیا یا کووډ یا نور داسې بیماری نه وي او سږی کار نه کوي نو بیا دا قتل دي چې دې کې زیاته غټه وجه چې دی هغه تمباکو نوشي او تمباکو استعمال دی نو دا چې کله کم غړی یا کم نظام چې په عمومي دواګانو باندې عکس العمل نه ښیي یا ریسپانس نه ښیي نو بیا ډاکټر مجبور دی چې دا د کینسر لپاره ټیسټ کړی شي پای کې بیا د خلیاتو ټیسټونه دي د سپین ډبلیو بی سیس چې موږ ورته وایو د هغې زیات مقدار پیدا کېدل یا د
پلیټلیټس
یا زیاتېدل او د وینې چې کومه کیمستري ده یا کیمیا ده دې کې ډېر شی اجزا دي ځکه چې دا پیغامات خو ډی این اے کې جمع وي او د دې د ترسیل ذریعه چې دي نو دا اکسیجن دې ته خوراک چې اکسیجن هم د بلډ نه رسیږي خوراک هم ورته د وینې نه رسیږي نو بیا دا شینه چې دي دا مونږ ګورو
صحیح
دا کینسر دی
او تاسو
متعلقه غړي کې چې کله نقص وي نو بیا د هغې لپاره کتل کېږي
صحیح او تاسو چې دا د فیکټرونو ذکر وکړه لاملونو نو یو فیکټر یې پکې جینیاتي یا ارسي یا میراثي هم دی که نه په ځینو کورنیو کې
بالکل ما همدغه غوښتل ما چې موږ دا خبره مخکې بوزو وراثتي توګه باندې هم دا کېدای شي دغسې بعضې چې کوم پروفیشنز دي یا کسبونه دي کارونه دي لکه هغه خلک چې د بنزین یا وینایل کلورایډز یا چې کوم د رنگونه دي
رنگ سازان ګاډو ته چې رنگونه ورکوي یا کورونه ته چې هغه پوخ رنگ ورکوي چونه نه کنه
بالکل
او یا په پېټرول پمپونو کې کار کوي هغه کې هم یې کنه
بالکل نو هغه د تنفس سره تیریږي په سرمن لګیږي نو دا هغه د وجه داسې لکه زمونږ حکیمان چې کوم دی هغه د آرسینیک یو زهر دی چې دا زیاتره دوارو کې دوایانو کې استعمالیږي داسې چې کوم پېټرول تاسو څنګه چې د پېټرولیم پروډکټس لکه د پلاستیکونه پلاسټیک بیگز یا د پلاسټیک نور شیان چې دا مونږ به درې استعمالو نو دا هم یو سبب اگر زیاده شي
صحیح او دا د کولې د سکرو په قانونو کې چې خلک کار کوي دوړې ګرد داسې ځایونو کې کار کوي په بازارونو کې او یا د رکشې یا د ګاډو دا لوګی چې راوځي یا کارخانو سره نږدې چې کوم خلک اوسي نو امکان شته چې هغه ځینې داسې ذرات مسلسله توګه باندې سا اخیستو سره بدن ته انتقال کړي چې د کینسر لامل وګرځي کنه
بالکل دغه چې کوم زموږ په بدن کې هارمونونه دي مخکې په موږ تیر هفته د مخال د موږ په دې خبره کړې و د دې هارمونونو یا د سټیرایډ غیر ضروری پیدا کېدل یا غیر ضروری استعمال دا چې کوم لارو کوسو کې عموما ستنه وي خلکو ته پچکاریا نه چې کوي دا ټول سټیرایډز استعمالېږي نو دا هم د کینسر سبب ګرځيږي
صحیح دی ښه اوس که موږ دغه ته راشو خپل وطن ته خپل سیمې ته او په دې باندې خبره وکړو چې زموږ په سیمه کې د ښځو او د سړیو او د ماشومانو د درې واړو تر ټولو زیات د کینسر پیښې زموږ په سیمو کې کمې څه ډول کینسر ډېر عام دی
پامیر صاحب اول خبره خدا ده چې د دې مقدار په سړو کې ډېر زیات دی د مختلف کینسرونو زمون په منطقو کې د سړو د کینسر چې کوم دی 80% سبب چې دی نو د پراسټیټ یو غدود دی چې د مثانې او د تشو متیازو د اخراج تر لارې وي دلته په بدن کې پروت دی او هغه خپل فعالیتونه ورکوي نو هغه چې کله اوپړسیږي یا غټ شي یا وزن زیات کی گروت غیر ضروری وده وکي نو اکثر خو مونږ اخوا کو کپ ټیم باندې علاج شي او کپ ټیم باندې ونی شي نو بیا د کینسر پیدا شي او هغه بیا مسانه ته ځي مسانه کې کینسر شي اوس تاسو ته پته ده چې کم مسانه خو مونږ اخوا کولی نه شو سړی نه نه په جراحه او نه په بله ذریعه باندې نو اخوا بیا بالکل مرګونه کیفیت شي
صحیح
او خد دا چې کله په سړو کې د تشو متیازو ستونزې پیدا شي چې تشو متیازې بندیږي یا یو ځل فراغت وشي او لسته منټه پس بیا د ته ضرورت محسوسیږي یا د فراغت نه پس دا احساس کوي چې زما تشو متیازې پوره نه دي خارج شوي نو دا د پراسټیټ د غټېدو علامت ده.
صحیح او دا مسله چې دا زیاتره د څلوېښتو کلونو عمر نه وروسته پیښیږي کنه؟
بالکل.
او ضروري نه ده چې کینسر دی کنه؟ او دا هم ضروری نه ده ځکه ډیر کم تعداد کې خلک چې دي ډیر کم فیصدی خلک چې دي هغه د پروسټیټ کې سرطان یې هم نو هغه میلګننت کې زیاتره چې هغه بنایني
بنائن پاتې شي. دا غسی په خزو کې چې ده نو د تی یا د سینې کینسر چې ده دا عام ده.
دا تر ټولو زیات دی عام دی کنه
زمونږ په منطقو کې. اغسی چې په سینه کې دانه پیدا شي یا دننه نه پکې سختواله پیدا شي غوټه پیدا شي یا تنه پیپ د تی د سر نه چې کمزور ماشوم پیس کی هغه نه پیپ روان شي پس دا شروع کې عموما بیکټیریل انفیکشن خو خلک علاج نه کی او زمونږ خويند مند چې دي دا شرمېږي مونږ دي تداو چې دا حیا چې ده هغه بل شي ده او شرم چې دا بیل شي دی
ناروغي چې دا بیل شي دی
او کلم دي ته پسینه کې غیر ضروری خارش سختواله غوټه محسوس شي نو پکار دادا چې خزه ډاکټرې ته لاړ شي او دای میموګراف شي او ګور چې دغه کینسر یا ټیومرز رسوله وغیرہ خو نه جوړیږي.
صحیح دی. خ ډاکټر صاحب د خزو او د سړیو زیاتو سرطانونو ذکر خو مو کما شومانو کې تر ټولو زیات سرطانونه کم ډول دي
شومانو کې عموما چې کلوي نغا بیا د وینې کینسر وي.
صحیح.
او یا کولوریکټل چې هغه ته پته نه لګيږي بواسیر وي ورته یا وینه ته نزي او مین دې هم ورته خیالونه کې یا داسې عمر ماشومان چې 50 کالو نه زیات وي هغه په دې خبرو پويږي هم نه او مور کار نه نظر نم بج نو ای کی د دې کولوریکټل کینسر زو د دې زیات مسائل راځي.
صحیح دی. سړی مشه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو مراته وخی او سیمه هم
ای فرناس خان وزیر بنو په کل خبريال خبره کوم.
په خیر راغلی وزیر سه پښتنه وکړي
لکه مونږه دا پښتنه دا چې سرطان خو یا کینسر دا خزه تعالی کی شادي تعالی کی اول دوايي یې انجکشن دا پرشن یې دا ګولای ورکړي دي
جواب وزیر اول سر کې علامات څه ډول پیدا کیږي په انسان کې د سرطان څه قسم علامات
دا اوس مونږ وویل چې دا مونږ د سرطان څخه خاص علامات نشته ده د بدن کم اوس یا غړې فرض کې یو سړي ته تکلیف وشولو تنفس کې تکلیف دے یا تشو متیازو کې تکلیف دے یا په بډوډو کې درد دے نو موږ عموما کنونشنل یا روایتی طریقې سره داغه علاج او هغه عموما د وونه 15 ورځو کې مرض ختم شي.
صحیح.
خو که فرض کې ادا نه ختمیږي نو بیا به موږ چې کم دے داغه لپاره مختلف عکسونه خلو الټرا ساوند وکړو د وینې ټیسټونه وکړو.
صحیح دی. او کتل چې دی الا تشخیص چې دی دا په څه طریقې باندې څو څو لارې دي څه قسم
تشخیص د وینې ټیسټونو نم کیږي.
ها
تشخیص ایکسریز یا اکس اخستونم کیږي. تشخیص الټرا ساوند یا د شیشې ټلویزیونی معاینات د دې نم کیږي. لکه دې کې بنیادی دا چې کینسر په هر غړي کې یا هر اوس کې کېدای شي مونږ را روانو خپل ته لګي سر شو لکه لایم فوم از دي چې هغه د مره کې چې کوم دا مونږ ورته ټانسلز وایو دا لا علاج شي نو دې کې بیا لیمف نوډز ډیولپ شي دا سه په سپلین غالبا توره ورته مونږ وایو سپلین
بالکل توره
او هغه کې غوټه پیدا شي یا رسوله پیدا شي یا هغه ته د وینې چې کوم بهاو ده هغه ډیسټرب شي کفرس کیا هغه پریږدي. لکه میلگنینسی کې څه وي، میلگنینسی کې دا وي چې غیر ضروري خلیات پیدا کیږي او هغه ځان ته خپل یو دوراني خون جوړوي پامیر صاحب په بدن کې، او هغه د خوراک او د اکسیجن نه ډکه چې کومه وینه وي چې کوم ټول عضواتو ته زړه په ذریعه رسیږي د یو لوی عمل نه پس، هغه دغه رسولی را نیسي. نو هغې سره فرض کړه که خېټه کې، نو خېټه کې به دردی کا ډوکی کیږي، نو هغه ډوکی به شین کیږي یا به درد کوي سړکې به کوي او سړی به تنا کلا رہی. نو دغه سره طریقے سره دا بیا تشخیص ته راځي.
خا ډاکټر صاحب، علاج چې شروع شي د سرطان، میلیګننت سرطانی بناین چې دغه خو تاسو ویل جراحي په ذریعه باندې دانه لري کی ډاکټران کنه، او ک میلیګننت یعنی خوریدونکو سرطانی نور بدن برخو ته خوريږي، نو علاج په څه طریقو باندې کیږي؟ څومره طریقې دي؟
علاج یو خو هغه ته مونږه مختلف شواګانې ورکو، الفا ریز دی یا گاما دی یا بیٹا دی، مختلف سینسیٹیویٹی سرا. اور دا بدن دننه پیدا غا رسول ہے یا دا کم غیر ضروری سل چدے لگے خپل نظام جوڑی، خپل دوران خون جوڑی، خپل یا پورا نظام جوڑی جانتا، اقا آغا شواگانو باندے وہو او وجنو یای
صحیح
یا خدا دا
دیت ریڈیشن وی کنا
ریڈیشن وردم ویو وزه قصدم دغه اصطلاحات کوشش مې کوم ځای کې نیم ځاغه ځنه استعمالوم چې خلک پوښ
صحیح.
د دې علاوه چې کوم زمونږه نیوکلیر میډیسن دی، انکولوجیست دی، دا خپل دواګانې دي چې مونږ ته نه نمونه راځي او نه پوهیږو، هم عام ډاکټر په اړه پوهیږو هم نه.
صحیح دی. خو هغه کیموتراپی هغه ته وایي کنه، یعنی د دواګانو په ذریعه علاج.
بالکل، کیموتراپی ورته کوي، او هغه داروګان، هغه داروګان چې مخصوص داروګان دی، هغه عام داسې نه لکم چې مونږ استعمالو.
صحیح،
دغه طریقه ده، او دغه سه ور سره جراحي هم ده.
جراحي هم ده، صحیح. امین شاه مسجد لیکلی دی چې د دوی محترمه مور چې ده هغه د اډوکی سرطان لري، وی علاج کو، وی خو د اډوکی د سرطان پوره علاج ممکن دی او کنه؟
علاج شته دی، ا دې کې لکه اډوکی مونږ پجرا ہے بدلولې شو، خو بیا دا ډاکټر فیصله کوي چې دا مریض عمر سونه دی.
صحیح دی.
اوس که یو مریض دا ته او کالو وی پامیر صاحب،
او
هغه لپاره یو زلمه سره سنگ مونږ دا غنه بیا دغه والو مې روز یا دغه ډونیشن ستو اخلو.
صحیح. او په ډیر لاند توګه کراته وی ډاکټر صاحب، کله چې د کینسر علاج رواني په هغه وخت کې د خوړو داسې څه پریزونه وغیرې کنه؟
داسې پریزونه نه وي، ځکه چې د کینسر مریض چې د مدافعتي نظام بیا ډیر کمزوري وي او د خوراک نشي کولای، نو هغه کې بیا د هیڅ وخت پریز ضرورت نه وي.
صحیح دی.
پریز موږ عموما په هغه بیمارو کې ورکو چې د بیکټیریا د وجنه کیږي یا د پیراسایټ د وجنه، مثال استفرا کو شو خېټه کې چینجی دي، د ستو ناراضی نو پدې کې موږ پریز ورکو.
صحیح.
دا سې چې کومه روانه ستونزې دي یا دا سې د کینسر بیماری دي، نو دې کې پریزونه نه وي. پریز څه کې دي؟ اټو ایمیون ډیزیز، ډایابټس، دا سې چې کوم بلند فشار خون دي نو پای کې د مالګې یا د سوډیم چې کوم اجزا دي دا وی کم استعمال. دا کینسر مریض مونږه اول چې کوم دی دا ګورو چې د کفرس کې د یو شوبې دا یا پېښې د وجه شي نه هغه پېښې نه خوا کو.
صحیح. نور د خوړو په دغه نه پکې سم د ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه په الله ګرانو.
صحیح. خوشاله. اوس روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پېتر سیګبلونه بیا در سره په مخه مخه.